درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکه سربیره نور موضوعات هم لرو. خبرونه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پراتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې باخبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پورې له افغانستان ووزي. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي شغلی زیاد چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی، د دفاع وزیر اسد الله خالد تر بشپړ رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. د غرض د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لمړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوې ګمارنو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکور شوه. د دفاع وزارت په ویلا میک راغلی چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لمړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی وو. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپټر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوی دي. د اعلامې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپټرې د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یو غیر مسؤول قومندان علي پور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال وشتل شوی ده. د قومندان علي پور ویان پرون ازادي راډیو ته منلی چې الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګیدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامه روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلی شیرزی دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګ مشر هنری کرالي ویلي چې د افغانستان لپاره 112 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې 80 میلیون ډالر یې د نړیوال پراختیایي سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالي په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په ویلامه کې ویل یوشت شزینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم د حقایقو خبرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر یوشتمه د نوی مریض کال لمړی ورځ د خپل کورنۍ ترڅنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. د بیپل خبريالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی ویل دغه بندي خبريالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي سي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبريالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبريالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. د موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خبره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشي احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوې ده. د نړۍ په لسو خوشاله وادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1993 وادونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کانفرنس بریالی بولی.
دا یو موفق کانفرنس و خصوصا چې د افغانستان په حقل دستور هوادو یو مجلس جوړ شو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو خبر کوي. په ورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغه سرویم نه ده شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه دروورو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړی، له افغانستان د پوځیانو استل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع ډېر راپورته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبري سرچینې په حواله لیکلی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د سواکونو له استلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي سواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکای ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي، خو ویلي و که چیرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدي سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه په کانفرنس یو ډیره بریالي غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکاري ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړي مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتی حکومت د ګنګوس او د طالبانو د دریس پاړه خبرې کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په حقله دستور هوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبت خبرو او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډیر ښه خبرو او بیا خصوصا چې افغانان په شناسته دا ټول هغه موارد وشته چې کانفرنس د کامیابی باعث و ده. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې پاکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط دا هم چې وروسته بیا اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقي ژوندانه پیغامونه پکې کوي.
تاسو د اعلامیې یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاس په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، د سولې خاوند افغانستان، ترقي او تعالی او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د سولې حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي ارادې د لارې ټینګ کړی. دا ټول هغه نقاط چې موږ لپاره مثبت او خصوصا بیا لا ډېر مثبت خبره د ستوري هوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړي، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکاري میدان وي، نه د تقابل او د ستوري هوادو د رقابتو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبرې وسوې کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به پاکې نه سه، دومره سوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتک به افغانستان ته نه وي. داسې یو مثال په کورسي وي دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري دا نه وي.
تاسو په خپل د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه تلیسی او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه وي، خو که هغه نه کېږي او د طالبان تحریک یې نه مني، نو بیا د افغانستان د خلکو دپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بې هغه موقت غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو ته درکړل شي، تاسو به یې وکړي؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې یم، نه د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د سوله غواړم. وړي مې ژوند دي، وړي مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاذ په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار شي د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. نو ارزو مدار چې هیواد هم سوله ولري، هم ترقی ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقالې دای سي؟
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته موږ ټول معتقد یو، خو دې ته باید وکړو چې شاید په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک وجه ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي، خو ښه خبره ده. اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدي او دا د تاسف او درد ډک او زاد افغانستان په دغه شکل بیا څه کېدله او څه شي درې دله، په دواړو خواوو کې افغانان وژل کیږي، په دواړو خواوو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي که دلته ځوان شهید کیږي، که هلته شهید کیږي، دا د افغانستان بچیان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو. او دا جنگ یو پردی جنگ دی خوري، دا د افغانانو جنگ نه دی. د دې پردی جنگ کې د پردو منفعت دی. افغانان په کومري زموږ ملي وظیفه اول داده او دینی وظیفه مدارسته دا جنگ ژر تر ژر مخنیوی وکړو او دا وینه تویدنه بند شي. نو که دا د انتخاباتو لر راځي کیږي ژر تر ژر او که دا بل لر راځي کیږي، زموږ وظیفه دا ده چې مخه ونیسو پر هر لار چې کیږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل پکې کوي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بل خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غنی باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرغړونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا دې حکومت پړنګ سي یا دې بل حکومت راشي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د حل لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثيل پکې وشي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. د ویل چې ارتیاوی روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتو وکړي. نو آیا د هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای بل دوه مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکارا کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پرشت آمادگی مرست آمادگی لکه دا چیرو درو کار کې شکل 2013 د نومبر راځي تر نن پورې هلته دوی نو درې نور جرسې جوړ شوې په دوه کې بین الافغانی جرسې و چې موږ راو طالبان تحریک سره شنوستلو په بل سره وکړي او دا څلورم مجلس او چې په بل شکل وسره نو د کوششو د هڅو او د همکاري ژمنه وکړنه دا چې جلسات یې خپل باقي په مسکو کې پېښ نه آینده جلسه په ترکیه کې.
افغان حکومت ویل دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کانفرنس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کانفرنس څخه هیله لري؟
هیله مې ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم د کانفرنس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کانفرنس او د ترکیه د کانفرنس دا دی چې ماسکو د درو ستره هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوا نور هیوادو نشته افغانستان د پاره هلي ځلې کوي لکه ترکیه او قطر د ته د میلما یا ناظر په توګه راغوستل شي او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه داسې دلته بین الافغاني مجلس وسی دا هغه هدف دا نو د پرند ماسکو د مجلس خو بیا موږ خپل منځ کې یو وطنی ناس موږ د طالبان د تاریخ مشران سره درلودل هغه صرف وطنی افغانی غیر رسمي جلسات و استانبول به رسمي بین افغانی مذاکرات د سولې لپاره وی د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو په داوی په اشتراک نه بلکې هغه په محل ته د میلما په توګه په فیصله کې دا سوی یو ورسته راځي خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ وغونډه ده.
د طالبانو یو غډونوال عباس تنکزی ویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنی هم بی ځای او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطه کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قوه وبلله او داس نور شانی ویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی یمه لسیز راهسی واقعن تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح کړي، تمثيل شوی او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر څه د خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصل مرکه تاسو واوریدل شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او د غرس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نیوی منډي هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړنی توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټینګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډي کړي دي او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خبرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترین کوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان مل پاسوال مچی اولاد شپږم تلین په منځغونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپور ته وشي.
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیه کمانډان مل پسوال متی الله خان د شپږم تلین پلمنځغوند کې سر راغونډ سیو. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توګه به خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و درېږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې ورور وژنه باندې یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور ورور وژنه ځکه خدای نه د خوشاله کړي دا رسول نه د خوشاله کړي نو تاسو کې چې تاسو ته وینئ
په یادو مراسمو کې د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اورباند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غرازوی له چې په ورزګان ولایت کې د روانې جګړې لقبل زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بي ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات ځان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان د غنن د مسکو په غونډې کې اعلان وکړي چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نکړو، هم د بیا رغونې په کارونو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې داخلك نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د ورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوي امنیت کمانډان متي الله خان قضیادی وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. متي الله خان د ورزګان ولایت امنیت کمانډانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و جلې، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوسی شمه روسیدون کې او د ولایتي شورا غړي وای د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې لمخې به په خوس کې هم د اوبو یو لوی بند جوړی شي لا هم نه د عملی شوی. دوی وای په ځلونو ورسره ژبنی شوی خو تر اوسه نه دی عملی شوی. په دې اړه ډیر راپورته وشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ټیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروېم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوې.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزی حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند تورکڼي مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شل وریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوی بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځید. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځاو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځاو چې په بیټینګ کې هم ښه لوبه کړې وه. دا شیبه زیمبابوی 14 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختي خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړ چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شپږ وړاندې کوي.
وروسته لدې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. لدې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شوې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمينه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې اړیکې خړ پړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکې استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې وسم فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپل ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ام بي سي ټلویزیونی شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړې وازی بهرنیان خوندي کوي. دا پریکړه به نو هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوی سرپرستان وټاکل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په ویلمې کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شو. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو لکبل نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامر روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د سختو بادونو لکبل د ونو او دیوالونو د نړېدو لکبل دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بې پولي خبري اعلان او سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یو شت خبري اعلان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوی دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او پیژندل شو.
په لسمه هجری لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په دورشل کې د افغانستان څوار لسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړ. د دې پیړۍ په څلورم لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه خو لشته لشه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
15مه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هڅو ټیټو سره په وتو ده. امانی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داس یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندې بللې و. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمه ماده د وګړو کور له تعرض خوندي بللایو، څلرويشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې و، او په نه هدیر شمه ماده کې په پلازمینا نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی لمړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې و. د ولسی جرګې په خوانی غړي او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شامان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرد معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې وو په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته دیموکراسي اصلي برخه هم ده، چې خلک په دیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې لننه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پر ضد لایو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانګزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتل کوي.
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او دغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو، یعنی د څو مترقي پاچاو څخه خپلې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قوا او تفکیک رامنځته شي، ازادګان رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو، اما الله خان خپلې او دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادۍ او مطرح کول، او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانګزای د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د دیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانګزای په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال پورې چې د دیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دې نه مخکې موږ یو بله دیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د دیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره له دې چې احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د دیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. پا په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بیل دی چې لومړی دولتي مقامات ته وروخی چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینی اجازه پرته د سولیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره به وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډیر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سو د څلوېښتم کال یا 1963 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د زای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزاد مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه په یاد دي خپل خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه. په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته خځې ویل چې ګوره داسې سپکاوی د ته ویل خیر د الکان دي نه پوهېږي ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب رحمان په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدو کیدا په تلفي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزه ریاستلې. خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلق سره ترلې فرزند الله یو د کی خلکونو ویلوړی ته وټلای شو په بل ځکو افغان ملتونو ویلوړی غیر مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپېته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله. د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وي بیا به نرای کارولې.
د ډیرو شننکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډالو او ګوندونو پر دیموکراسي باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیت صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او روسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقیدلای شي منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې ترنن ورځې پوري د دیموکراسي د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو می په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. لکه غلی سرور څخه می لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسي نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوق خوندی کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامه دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرح کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات هم دغه شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسي مهم ګامونه ویلې شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکات سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بدمرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د امانی د دورې اصلاحات هم چټکو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړ شوي ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین دار ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه دا شپیتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلای شو چې دا غي مهال یو دیموکراتیک قانون.
فکر کوي چې د دیموکراسي لسیزه د دې باعث شو چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه وو، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. قي اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داود خان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول. په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکرڅه ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې و، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسي بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغه هیڅ کله هم په دیموکراسي عقیده نه لري او نه غواړي. کای باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف وخت رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. کوا کې ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي څنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام اله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. خغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعده لخوا په حمله وشو. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه گذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغه باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دا زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د دیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 3/10 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلوغې یا دلوې د میاشتې په 14 مخپور شوې لې چې نړیوال ټولنې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د او ډولونو د ترسره کولو او د دې هواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولې دي چې لګ تر لګه 640 میلیون ډالر امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزوري نتیجه ترلاسه کړي، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلیده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکخ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمه، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي.
هغه پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول، سیاسي اجنډا. دویم، سیاسي ثبات. دریم، سیاسي برنامه، مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه. او څلورم، یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا و یادونه کوي.
دا لمړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرند نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیز د بې حساب مرستو له رسیدو وروسته افغان چارواکو د رایه ورکونکو پر ځای ځان لویدیزو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته جواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوتونی ولا.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد راغلل، زموږ هیواد اشغال کړ، له هغه اول ورځې زموږ د هیواد فضا او هرمې دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې دوی غټه غټه اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمباری کېږي، په جنازو باندې بمباری کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیري زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه به د ازادۍ خبره کولی شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجد from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګدا لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.